چه داره؟
ډیره زیاته مننه امید مرزبان، قدرمن اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره په دې خبرونه کې به اوریدونکو ته وایي چې افغان ولسمشر د بشري حقوقو له مدافع ټولنو غوښتي چې د کارګرو افغان ماشومانو د بشري حقوقو خوندیتوب دی یقیني کړي. نور مطالب او یو کلی زرغګونه ډرامه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. په سر کې هم پام وکړئ دا مهمه خبرونه سرټکو ته. ولسمشر حامد کرزي د بشري حقوقو له مدافع ټولنو غوښتي دي چې د کارګرو افغان ماشومانو د بشري حقوقو خوندیتوب یقیني کړي. د ډلې امنیت د تړون غړي هیوادونه وایي خپل سوله ساتي ځواکونه به افغانستان ته وانستوي. او د مصر د بهرنیو چارو وزیر وایي چې قاهره د امریکا پر ځای د کوم نوي متحد د موندلو خیال نه لري. ولسمشر حامد کرزي د بشري حقوقو له مدافع ټولنو غوښتي دي چې د کارګرو افغان ماشومانو د بشري حقوقو خوندیتوب یقیني کړي. ښاغلي کرزي په خپل راډیو وینا کې چې تیر ورځ د جمهور ریاست پر ویب پاڼه خبره شوه، له میندو پلرونو استخداموونکو او د بشري حقوقو له مدافع ډلو وغوښتل چې د ماشومانو د شاقه کارونو مخنیوی وکړي. د میندو پلرونو وغوښتل چې خپلو ماشومانو ته تر وسې وسې د تعلیم امکان برابر کړي. افغان حکومت که هم د ماشومانو د ستونزو د کمولو لپاره د نوو پروګرامونو خبر ورکوي، خو وایي اوس مهال د هیواد 1.3 میلیون ماشومان له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په دې ډله کې د سړک د غاړې کارګر، معیوب، بې سرپناه، په مخدره موادو روږدي او هغه ماشومان شامل دي چې جنسي تیری ورباندې کیږي. دا یو بل خبر لمخې ولسمشر حامد کرزي د ایران د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سره په خبرو کې په دې هیواد کې د ډیر افغان کډوالو پر ستونزو غږیدلې. په هغه بیان کې چې د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر خپور کړی، راغلی چې ښاغلي کرزي د ایران د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر ابراهیم رحیمپور سره په کتنه کې همداراز د کابل او تهران ترمنځ دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کولو او په تیره د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د ډلې امنیت د تړون غړي هیوادونه وایي چې خپل سوله ساتي او د چټک خبرګون ځواکونه افغانستان ته نه استوي. د دې تړون عموم منشي نیکولای بریډیوژا پرون خبریالانو ته وویل د دې هیواد دریز داده چې په افغانستان کې د نه په عملیاتو کې باید ګډون ونه کړي. بریډیوژا زیاته کړه له 2014 میلادي کال وروسته چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وځي، دا تړون په پام کې لري چې د افغانستان تاجکستان د ګډ سرحد په اوږدو کې خپل ځواکونه پیاوړي کړي. د زیاته کړه د تاجکستان د سرحدي ځواکونو د پیاوړي کولو او هغو ته د مرستې رسولو په برخه کې پریکړه شوې. د ډلې امنیت په تړون کې د روسیه او تاجکستان په ګډون د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه غړیتوب لري. په هلمند ولایت کې چارواکي وایي په مرکز لشکرګاه کې پرون دریو پر لپسې چاودنو 15 کسان ټپیان کړل. د هلمند د والی ویاند عمر زواک ویل لري کنټرولیدونکو دا بمونه په لشکرګاه کې د بسونو په یو تمځای کې وچاودیدل. نوموړي وایي چې د ځینو ټپیانو حالات نازک دی. د زواک په وینا دا پیښه مهم مخام مهال چې خلک د وسلوالو د حملو له ویرې له خپلو کورونو ډیر نه راوځي وشوه، او ځکه خو یې د تلفاتو شمیر هم کم و. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو وسلوالو طالبانو مخکې اکثرا د دا ډول حملو مسؤلیت منلی. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ په شل اورا غوراوي سیالیو کې نن په متحده عربي اماراتو کې له هالند سره لوبه وکړي. افغانستان به په بی ګروپ کې ولوبي وکړي. په بی ګروپ کې افغانستان، هالند، سکاټلند، کینیا، برمودا، نیپال، ډنمارک او پاپوا نیوګینیا شامل دي. افغانستان د کینیا په وړاندې په دوو شل اورا او دوو یو ورځنیو لوبو کې بي ساري بریا ورسته سره د کرکټ د نړیوال جام سیالیو ته لاره موندلې. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی ویلي افغان ټیم هیله مند دی چې د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام د غوراوي په لوبو کې لومړی مقام ترلاسه کړي. نبی وایي واسې غوره کېدل کافي نه دي، بلکې د غواړي چې افغان ټیم د دې لوبو قهرمان شي. د امریکا ولسمشر له کانګرس څخه وغوښتي چې د ایران پر ضد د نوو بندیزونو د طرحې له تصویبولو دی په داسې حال کې چې د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه خبرې روانې دي ډډه وکړي. بارک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې یوې خبرې غونډې ته وویل د دې لپاره چې تهران اټومي وسله ترلاسه نه کړي تر ټولو غوره لاره خبرې اترې دي. ولسمشر بارک اوباما وایي که موږ د ډیپلوماسۍ په تعقیبولو کې جدي یو، نو د پخوانیو بندیزونو پر سر چې لا د مخه اغېزمن ثابت شوي د نوو بندیزونو لګولو ته هېڅ اړتیا نشته. د اوباما اداره ټینګار کوي چې له ایران سره په خبرو اترو کې زیات وخت اړتیا شته څو د اټومي وسلې له جوړولو لاس واخلي. خو د کانګرس مخکښ غړي او د امریکا متحده هیواد اسرائیل په دې نظر دی چې ښایي له ایران سره د خبرو اترو په نتیجه کې بندیزونه له وخته مخکې له منځه ولاړ شي، او د دې پر ځای دوی غواړي چې پر تهران د فشار لپاره لګول شوي بندیزونه باید لا زیات شي. له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو د خبرو اترو نوی پړاو په بله اونۍ کې په پام کې دی. بلخوا د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي ایران په تیرو دریو میاشتو کې خپل اټومي تاسیسات نه دي پراخه کړي. په هغه رپورت کې چې پرون خپور شو، د ادارې ویلي یوازې د نتنز په اټومي بټۍ کې څو محدود سنترفیوژونه نصب شوي، خو په عراق کې یو هم نه دی نصب شوی. په تېر اګست میاشت کې د نوي ولسمشر په توګه د حسن روحاني د کار له پیل وروسته دا د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې لومړنی درې میاشتنی رپورت دی. خو اسرائیل چې ګمان کېږي په منځني ختیځ کې به د اټومي وسلې لرونکي یوازینی هیواد وي، له مودو رئیس خبرداری ورکړی چې ښایي اټومي وسلې ته د ایران د رسېدو مخه د زور په کارولو سره ونیسي. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د نوي رپورت د خپرېدو په وړاندې په عکس العمل کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل چې د دې خبره اورېدل چې ایران خپل اټومي تاسیسات نه دي پراخ کړي د ته په زړه پورې نه و، او علت دا دی چې ایران دې ته اړتیا نه لري، ځکه په کافي اندازه تاسیسات او سنټرفیوژونه چې د اټوم بم د جوړولو لپاره لازم مواد او تجهیزات برابرولی شي لري. دا راپورت په ژنیو کې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو په درشل کې خپرېږي. تهران د لویدیځ تورونه چې وایي د ایران د اټومي پروګرام هدف د اټومي وسلې جوړول دي ردوي. ولسمشر روحاني ژمنه کړې چې د اټومي پروګرام پر سر له لویدیځ سره د ایران اختلاف به پای ته رسوي څو پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه هم رفع شي. اخوا د مصر د بهرنیو چارو وزیر وایي چې قاهره د امریکا پر ځای د کوم نوي متحد د منډلو خیال نه لري. نبیل فهمي پرون د روسیې له یو جګپوړي پلاوي سره تر کتنې وروسته په دې اړه څرګندونې وکړي. نوموړي ویل د روسیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو سرګی لاوروف او سرګی شیوګو سره د کتنې له مسکو سره د اوسنیو اړیکو بیا فعالول دي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر همداراز ویل د روسیې نړیوال اهمیت ته په پام سره د دې هیواد له مسکو سره په بیلابیلو برخو کې همکاري غواړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دا کتنه تاریخي وبلله. ویل مسکو سیو باثبات او د بریلی اقتصاد لرونکي مصر غوښتون کېده چې با کفایت سیاسي سیستم ولري. انټرفاکس خبري اژانس د روسیې د وسلو د صادراتو د ادارې په حواله رپورت ورکړی چې په قاهره کې روسی چارواکو سره په کتنو کې کوم موافقه لیک نه دی لاسلیک شوی. د مصر او امریکا اړیکې په تیره جولای میاشت کې د مصر د پوځ لخوا د ولسمشر محمد مرسي لری کولو وروسته ترنګلی شول. واشنگټن له دې هیواد سره د 1.3 میلیارد ډالر پوځي مرسته وسنجوله. او هغه شل کلن پروګرام چې لمخې د روسیې په تخریب شو اټومي وسلو کې کارول شوی یورانیم د بیا استفادې لپاره امریکا ته انتقالېدل پرون وروسته لاغې پای ته ورسېده، چې یورانیم بار روسي جوپۍ د روسیې له سن پیټرزبورګ څخه بل تیمور بندر ته روانه شوه. دا تړون چې له میګاټون څخه میګاواټ ته په نوم مشهور و، د پخواني شوروي له سقوط وروسته په 1993 کال کې لاسلیک شوی و. هغه مهال دا ویره و چې د روسیې د اټومي وسلو سرګلولې له یوې زیاتې اندازې غني شوې یورانیم سره خې د ناسمو خلکو لاسته ورشي. د دې پروګرام لمخې شل زر اټومي سرګلولو له یورانیمو سره انډول نږدې 1500 متریک ټنه په لوړه درجه غني شوي یورانیم باید د امریکا په تاسیساتو کې په اټومي سون موادو واړول شي. همدا مواد په تیرو دوو لسیزو کې د امریکا د تجارتي اټومي انرژۍ تقریبا نمایي سون مواد و، او د امریکا د برېښنا د انرژۍ په سلو کې شاوخوا لس ورڅخه ترلاسه کېدله. دوستانو خبرونه ملاحظه رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. زموږ د ویبپاڼه پته د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې د رپورټونو او مطالب اوریدل شئ. افغان ولسمشر د بشري حقوقو له مدافع ټولنو غوښتي چې د کارګرو افغان ماشومانو د بشري حقوقو خوندیتوب یقیني کړي. دا خبره ولسمشر حامد کرزي پرون په خپل راډیوي وینا کې کړي.
هر کسان چې استخداموي د دې ماشومانو بشري حقوق ته توجه وکړي او بشري حقوق یې خوندي وي.
په دې اړه د بشپړ رپورت سربیره به مو راتلونکي مشورتي لوی جرګې ته د روانو چمتووالو په حال خبر کو. همدارنګ به په یو بل رپورت کې واوري چې په کندهار کې د احمدشاه بابا د مقبرې د ترمیم کارونه پیل شوي دي چې چارواکي وایي په یو کال کې به ورغول شي. د امریکا ولسمشر د دې هیواد له کانګرس څخه وخت دي چې پر ایران د نوو بندیزونو لایحه نه تصویبوي. دا مسله هم په یو رپورت کې سیرولو، او له دې مو هم خبرو چې د یوکرین د محبوسي پخوانی صدر اعظم د برخلیک په حق له دغه هیواد د پارلمان فوق العاده غونډه به نتیجې پای ته رسیدلې. یو کلی زرغه ګونه ډراما او له مل مسره بحث هم مه هېروئ. او افغان ولسمشر د بشري حقوقو لمدافع ټولنو وخت چې د کارګرو افغان ماشومان د بشري حقوقو خوندیتوب یقیني کړي. ولسمشر حمید کرزی هم دراز د ماشومان لمیند او پلرونو وخت دي چې خپل ماشومان تر وسی وسی له شاقه کارونو وساتي او پر ځای د تعلیم امکان ورته برابر کړي. د خغلی کرزی د سرګندونو نور جزئیات له احمد تکلور.
ولسمشر حمید کرزی په خپل اونی ز رادیو وینا کې د ماشومان د تعلیم او بشري حقوقو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. خغلی کرزی لمیندو پلرونو استخداموونکو او د بشري حقوقو لمدافع ډلو غوښتل چې د ماشومان د شاقه کارونو مخنیوي وکړي. د خپل وینا کې چې تیر ورځ د جمهور ریاست پر وې پانه خبره شو د ماشومان د ټولو حقوقو د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
باید ټول متوجه اوسېږو چې هر کسان چې استخداموي د دې ماشومانو بشري حقوق ته توجه وکړي او بشري حقوق خوندي وي. د بشري حقوقو او د کار د حقوقو د دفاع د موسسو تر ټولو درنه وظیفه دا ده چې که چیرې که ماشوم کار کوي نو د دغو کوچنیانو د کار شرایط د کار په مقابل کې د دوی د حقوقو او مزد او د استخداموونکو د کړو وړو جدي څارنه وکړي.
د ماشومانو د حقونو د ملاتړ ځینې ادارې وایي چې شاوخوا ولکه افغان ماشومان دا مهال په درنو کارونو بوخت دي. د آشیانې په نوم د ماشومانو د مرستندوی ټولنې د اټکل له مخې په ټول هیواد کې نږدې شپږ لکه ماشومان په درنو کارونو بوخت دي چې اویا زره یې یوازې په کابل ښار کې دي. دا بېوزلي ماشومان د شاقه کارونو ترڅنګ کله ناکله له سخت تشدد، رواني فشار او حتی له جنسي استفادې سره هم مخامخ کیږي. آشیانه هم درازوایی په افغانستان کې پر ماشومانو د جنسي تیری په پیښو کې په سلو کې شل زیاتوالی راغلی. افغان ولسمشر په خپله وینا کې له میندو او پلرونو وغوښتل چې خپلو ماشومانو ته تر وسې وسې د تعلیم امکان برابر کړي.
زموږ کوم ماشومان چې د مکتب په سن کې کار کوي والدینو او د کورنیو مشرانو ته دا یادونه کوم چې تر ممکن حده پر ځان خواري او تکلیف راولي و ایګالي خپل اولاد له مکتبه محروم نکړي.
افغان حکومت که څه هم د ماشومانو د ستونزو د کمولو لپاره د نویو پروګرامونو خبر ورکوي خو وایي اوس مهال د هیواد 1.3 میلیون ماشومان له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په دې ډله کې د سړک د غاړې کارګر، معیوب، بې سرپناه، په مخدرو موادو روږ دي او هغه ماشومان شامل دي چې جنسي تیری ورباندې کیږي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مسؤلین وایي چې د دې جرګې د جوړېدو لپاره 90% چمتووالی نیول شوی. د دې کمیسیون ویاند وایي ډېر زر به د کابل ته د جرګې د غړو رسیدل پیل شي. مشورتي لوی جرګه د راتلونکي پنځشنبه په ورځ په کابل کې جوړېږي او په هغې کې به پرېکړه وشي چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک شي او کنه. په دې اړه د ناجیې صافی راستولې رپورټ اورو.
د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسون مسولین وایي چې تر درې ورځو پورې به د دې جرګې ټول غړي کابل ته راځي تر څو په مشورتي جرګه کې د ګډون کارتونه ترلاسه کړي. د دې کمیسون ویان عبدالخالق حسیني په شهید د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لسلیک لپاره له 2000 ډېر کسان رغوښتل شوي. نوموړي په دې اړه وویل
د مشورتي جرګې کارونه تقریبا 90% بشپړ شوي دي. د دې لوی مشورتي جرګې مصرف د یو نویم کوټ څخه چې د رئیس جمهور اضطراری کوټ د دې کوټ څخه به مصرفي کېږي. د دې جرګې تالار او نور ملحقات د پخوانی لوی جرګو څخه هم کاملا پاتې دي. د دې لوی جرګې به مصرف یوازې د عشی او باتې سفري موضوع وي.
مشورتي لوی جرګه له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک لپاره د پنځشنبه په ورځ په کابل کې جوړیږي. د هغه په وینا د جرګې په لومړۍ ورځ به د خلکو د استازو ترڅنګ په کابل کې د یو شمیر بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتان هم په تشریفاتي ډول ګډون وکړي. له بلې خوا د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد علم ازدیار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې جرګې جوړېدو سره یو شمیر سناتوران هم مخالف دي خو ځینې ورسره موافقت لري. نوموړي د مخالفتونو عوامل داسې په ګوته کړل.
موږ کېدای سي په دې رایګیري ونه کړو خو سناتوران د دې حق لري چې خپل نظریات په انفرادي ډول وړاندې کړي. تر هغه ځای چې لیدل کېږي یو شمېر د دې جرګې سره موافق دي او ځینې مخالف کسان هم شته چې استدلال کوي او وایي چې د دې جرګې پرېکړې الزامي نه دي. په دې اساس دا یوازې اضافي وخت نیسي او افغان دولت باید دغه جرګه نوی جوړه کړي.
خو افغان حکومت تل ټینګار کړی چې په جرګه کې به پر امنیتي او دفاعي سند به یوازې مشوره کیږي او له قانون سره سم به دا تړون د تصویب لپاره ملي شورا ته ځي. په همدې حال کې د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي چې پاکستان او ایران هم د دې جرګې له جوړېدو سره مخالف دي. د کابل پوهنتون د حقوقو استاد نصرالله ستانکزی وایي چې ایران او پاکستان په هیڅ صورت نه غواړي چې امریکا په افغانستان کې د دوی د نفوذ مخه ونیسي.
پاکستان په کلي ډول نه غواړي چې په دلته یو وختلې گاونډۍ چې هغه یو بنګلی متحد لکه د امریکای متحده ایالات او د ناتو سازمان له هغه سره وي. پاکستان ستراتیژي دا ده چې تل په افغانستان یو ضعیف دولت وجود ولري. د ایران د نفوذ ساحه نیول کیږي. ایران غواړي چې خپل د نفوذ ساحه په افغانستان کې پراخه کړي. خو نه له بل خوانه مسله دا ده چې امریکای متحده ایالات ایران ستراتیژیک دښمن ګڼل کیږي. هغه نه غواړي چې دلته حضور ولري.
خو پښتنه دا ده چې کله امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک شي نو دا به د افغانستان په چارو کې د بهرنیو هیوادونو مداخله بند کړي او کنه. د سیاسي چارو کارپو ودیر صفی هم وویل چې دا تړون ګوندي هیوادونه مجبوروي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بند کړي. نوموړي د دې جرګې جوړېدل د افغانستان په ګټه بولي.
امنیتي تړون امضا کول زما په فکر چې دا د افغانستان په ګټه دی. په ګټه یې په دې ده چې زمونږ تر اوسه پورې نه اردو سازي مکمله شوې ده، نه انکشاف د اقتصادي مونږ تکمیل شوی دی، او په عین حال کې مونږ د ګاونډیو هیوادو د تهدید لاندې هم قرار لرو. نو که داسې یو لوی قدرت سره مونږ امنیتي پیمان هم امضا کړو، دا زمونږ امنیت امین کې دا د افغانستان په ګټه دی.
خو ځینې نور کتونکي او سیاسي ډلې بیا له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه مخالفت خي. دوی وایي چې کله امریکا سره امنیتي تړون وشي او په افغانستان کې یو شمېر امریکایي عسکر پاتې شي، نو دا به په سیمه کې د ځینو هیوادونو حساسیتونه راوپاروي او خپل مداخله به زیات کړي. خو افغان ولسمشر څو ځلې ویلي چې داسې یو تړون به لاسلیک نه کړي چې د افغانستان ملي ګټې پکې خوندي نه وي او یا ګاونډیو هیوادونو ته خطر متوجه وي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
د 209 هم شاین کولی اردو قمندان وایي د سیمې یو شمیر استخباراتي کړي هڅه کوي چې په شمالي ولایتونو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره امنیتي ستونزې زیاتې کړي. جنرال زلمی وسال ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه د کورنۍ دښمن او د هغه د سیمه ییزو ملاتړو د تخریبي فعالیتونو د مخنیوي لپاره پوره تیار دي. په دې اړه له مزار شریف څخه د ازادي رادیو د خبريال مجیب الرحمن حبیبزی ریپورت اورو.
د افغانستان په شمال کې د 209 هم شاین قلوردو قماندان جنرال زلمی بیساوی د ګوانډي هیوادونو استخباراتي کړي دي په هڅه کې دي ترڅو د ټاکنو مخکې او د ټاکنو پر مهال امنیتي وضعیت کړکېچن کړي او د افغانستان په شمالي ولایتونو باندې خپل نفوذ وساتي. جنرال زلمی بیسا لازمي رادیو سره په خبرو کې وویل د ګوانډیانو استخباراتي کړي دي په هڅه کې دي ترڅو د افغانستان شمال تراشي او دلته د ټاکنو د ترسره کېدو پر مهال امنیت زیانمن کړي. د 209 هم شاین قلوردو اردو د استخباراتي او کشفي معلوماتو په اساس دوی د شورشیانو په مقابل کې شدید عکس العمل خوده لیدي او د دې قلو اردو مسولین وایي چې یوازې د تیرې میاشتې پاترس کې کوم عملیات چې د شمال او شمال ختیځ په دریو ولایتونو کې ترسره کړي د 200 څخه ډیر کسان وژلي او لسکونو تنو نور سیمه پرېخي او تښتیدل دي. ویساو وایي چې د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې یوازې 13 میاشت 200 جنگلي وسلوال وژلي چې دشتنه جکپوري قماندانان هم وژل شوی دي.
دښمنی داخلي بلکې به حمایت
نه یوازې کورنی دښمنان بلکې بهرنی دښمنان هم د سیمې او گاونډي د استخباراتو په ملاتړ غوښتل د شمال ځینې سیمې تصرف او د انتخاباتو پر مهال نام نه رامسته کړ. یوازې 200 یې چې پکې دوی ش کمانډانان هم شامل وو زموږ د عملیاتو پاترس کې وو وژل شو. دوی نه
پارس کمانډانای
مشهور شان بوده. ویساوی دوه قاب عملیات د روان کال لا جوزا څخه پایل او د راتلونکي کال تر جوزا یعنی د ټاکنې د ترسره کېدو وروسته به هم دوام لري. وساده دي عملیاتو په لار اچولو څخه اصلي هدف د جمهوریت ریاست د ټاکنو تر سره کېدو پر مهال د امنیت ټینګښت پګوته کړ.
زره ماه جوزا شروع شوه.
دغه عملیات روان کال جوزا څخه پایله او د راتلونکي کال تر جوزا دوام لري. اساسي او استراتیژیک هدف یې هم د جمهوریت ریاست اولایتي شوراګانو د ټاکنو پر مهال د امنیت ټینګښت
انتخابات ریاست جمهوریت او شوراهای وي.
جنرال زلمی وایي کوم عملیات چې افغان سرتیرو په یوازیتوب سره د فاریاب او بدخشان ولایت په مختلفو سیمو کې تر سره کړي. دښمن ته یې درنه مرجوب لاړه ولیده. نو موري د دښمن لوري ملي اردو ته د تلفات او وختل منی او وای په هغه کښه چې مخالفینو ته مرجوب لاړه ولې د افغان امنیتي ځواکونو مرجوب لا د مقایسه ور نه ده او ډیره لګ ده. ویسا لحظه رادیو سره په خبرو کې ویل چې افغان پوز نظامی تجهیزاتو ته اړتیا لري او د دفاع وزارت چارواکي د خپلو نړیوالو ملګرو او ناتو له مشرانو سره په یاد موضوع پر مذاکره بوخت دي. دا لومړی ځل نه دی چې د 209 شاهین قول اردو مسؤولین د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د ناامنیو په رامنځته کولو کې د سیمې استخبارات ګرم بولي، بلکې تر دې پخوا هم جنرال زلمی ویسا له ازادې راډیو سره په خبرو کې د مرکزی آسیا هیوادونو قاچاقبران په دې تورن کړل چې د شمال او شمال شرقي ولایتونو په ناامنیو کې مستقیم لاس لري او په اړه یې خپل اندېښنه په ډاګه کړه. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په کندهار کې چارواکي وایي چې د احمد شاه بابا د مقبره او خرقه مبارکې د ترمیم کارونه پیل شوي او په یو کال کې به ورغول شي. تر دې مخکې ازادي راډیو دغه ودانۍ په اړه ریپورت خپور کړی و چې د دولت د نه پاملرنې په وجه یې لرغونتوب له زیان سره مخ و. محمد صادق رښتینی له کندهار ریپورت راکوي.
د لوی امپراتور احمد شاه بابا مقبره چې شاوخوا 250 کال مخکې نوموړي په خپل ژوند کې جوړه کړې وه، د وخت د حکومتونو د نه پاملرنې په خاطر یې لرغونتوب او اصلیت خورا لویه صدمه رسېدلې. د احمد شاه بابا د مقبرې متولي شیر محمد اخونزاده څو میاشتې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وه که چیرې ژر تر ژره د دغه مقبرې ورغولو ته پاملرنه ونیسي، شاید دغه تاریخي ودانۍ ستر زیان وویني. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سې شنبې په ورځ دغه ودانۍ او د خرقې مطهرې د ودانیو د رغولو کار پیل کړ. د کندهار والی ډاکټر تریالي ویسا د دې دواړو ځایونو د جوړېدو د کار د شروع پر مهال وویل چې دغه ودانیو د جوړېدو لپاره 22 میلیون افغانۍ منظور شوي او په یو کال کې به ورغول شي. والی د دې دواړو مقدسو ځایونو ترمیم خورا مهم او د پام وړ وبلی.
د اطلاعاتو فرهنګ د محترم وزارت د بودیجې څخه چې تقریبا د دواړو پروژو مجموعي قیمت 22 میلیون افغانۍ کېږي، دا په یو کال کې به د ساختماني شرکت ته خیره دا ترمیموي. خو دا وکان د کندهاریانو ډېره مهمه ارزو و، د ډېره وخت څخه ډېره ضرورت و. د کندهاریانو همیشه به په دې غبانې زیرېدل چې دا تاریخي آثار د منځه ولاړ نه شي.
بل خوا د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس دواخان مینهپال وایي چې دغه ودانیو کارونه به ټول د اطلاعاتو او کلتور د ریاست تر څارنې لاندې ترسره شي او په دې توګه به د احمد شاه بابا د زیارت اوسنۍ بڼه بیرته خپل مخکیني حالت ته ور وګرځوي او ټول مسلکي او هنري ظرافتونه به یې د رغولو پر مهال په پام کې ونیسي.
ټول هغه ځایونه چې اړتیا ورته شته، احاطه د پارکونه دي، پیاده روونه دي، د نن میناتوریانې دي، دغه دروازې دي چې هغه په ډېر کمزوري لرګي باندې جوړې شوې دي، ځینې ډبرې ته اړتیا شته او ځینې ګچکاریو ته اړتیا شته. پورته بامې دي چې هغه به زګام کیږي تر څو د رسوبات او یا د اوبو مخه ونیسي. په هر برخه کې دلته انجینران مسلکي کسان راغلي دي، ټول اړتیا شته، هغه معلومه شوې ده هغه کار کوي.
د احمد شاه بابا د مقبرې ترڅنګ نارنج باڼي یا زوړ ښار چل ځینې میر هزار جامه مئی مبارک او د میرویس نیکه زیارت د کندهار ښار د مهمو تاریخي ابداتو څخه شمیرل کیږي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا ولسمشر د دې هواد له کانګرس څخه وختي چې پر ایران د نو بندیزونو لای حدینه تصویبوي. په همدې حال کې د اټومي انرژي نړیوال ادارې په یو نوي ریپورت کې ویلي چې د ایران په اټومي فعالیتونو کې د نوي حکومت د کار لپایل رئیسی کم واله راغله. دا په داسې حال کې ده چې له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو د خبرو اترو نوی پړاو په بلونه کې پایلېږي. احمد تکلی په اړه ریپورت لري.
ولسمشر باراک اوباما د امریکا له کانګرس څخه وختي چې د ایران پر ضد په داسې حال کې چې د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه خبرې روانې دي، د نویو بندیزونو د طرحې له تصویبولو ډډه وکړي. ښاغلی اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې یوې خبرې غونډې ته وویل د دې لپاره چې تهران اټومي وسله ترلاسه نه کړي تر ټولو غوره لاره خبرې اترې دي. د زیاته کړه چې که ایران د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغی بیا هغه مهال بندیزونه لګول کېدای شي.
They can't come to the table in a serious way.
کدا سی پیخ شي چې دوی خپل ژمنه عملی نشي کړی، د خبرو میسته په جدي ډول حاضر نشي یا دا مسله حل شوی فکر کړي، نو د بندیزونو موضوع خو بیا راپورته کیدای شي. د اوباما اداره ټینګار کوي چې له ایران سره په خبرو اترو کې زیات وخت ته اړتیا شته څو د اټومي وسلې له جوړولو لاس واخلي، خو د کانګرس مخکښ غړي او د امریکا متحد هیواد اسرائیل په دې نظر دي چې ښایي له ایران سره د خبرو په نتیجه کې بندیزونه له وخته مخکې لمینځه ولاړ شي، او د دې پر ځای دوی غواړي چې پر تهران د فشار لپاره لګول شوي بندیزونه باید لا زیات شي. په همدې حال کې د اټومي انرژي نړیواله اداره IAEA وایي ایران په تیرو دریو میاشتو کې خپل اټومي تاسیسات نه دي پراخ کړي. د ادارې په هغه راپور کې چې پرون پنځشنبه خپور شو، ویلي یوازې د ناتانس په اټومي بټۍ کې څو محدود سنترفیوژونه نصب شوي، خو په عراق کې یو هم نه دی نصب شوی. دا په 13 اگست میاشت کې د نوی ولسمشر په توګه د حسن روحاني د کار را پیل وروسته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې لومړنۍ درې میاشتنۍ راپور دی. خو اسرائیل چې ګمان کوي په منځني ختیځ کې د اټومي وسلې لرونکي یوازینی هیواد دی، له پخوا رئیس خبرداري ورکړی چې ښایي د زور په کارولو سره اټومي وسلې ته د ایران د رسیدو مخنیوي وکړي. د IAEA د نوی راپور د خبرېدو په وړاندې په عکس العمل کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل چې د دې خبر اوریدل چې ایران خپل اټومي تاسیسات نه دی پراخ کړي د ته په زړه پورې نه دی، او ویل دا دی چې ایران دې ته اړتیا نه لري ځکه د اټومي بم د جوړولو لپاره په کافي اندازه لازم مواد، تاسیسات، سنټرفیوژونه او تجهیزات بشپړ کړي دي. دا راپور په جنیو کې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو په درشل کې خبريږي. تهران د لویدیځ د تورونه چې وایي د ایران د اټومي پروګرام هدف د اټومي وسلې جوړول دي ردوي. ولسمشر حسن روحاني ژمنه کړې چې د اټومي پروګرام پر سر لویدیځ سره د ایران اختلاف و پای ته رسوي څو پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه هم رفع شي.
دوستانو تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه، مطالب او ریپورتونه په زموږ په ویبپاڼه کې له نور تفصیل سره وګورئ. زموږ په ویبپاڼه کې یو شمیر ویډیوګانې هم شته چې تاسو یې کتلی شئ. همدارنګه هلته کولای شئ چې زموږ د فیسبوک او ټویټر لینکونه پیدا کړئ او هغې لارې زموږ په مطالبو خپل نظر راسره شریک کړئ. د ویبپاڼې پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. همدارنګه تاسو زموږ خبرونه هم په مستقیمه توګه زموږ لوي پاڼې اوریدلای شئ. دا د ازادي رادیو د زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي اوریدل کیږي، او که په خارونو کې او یا خارونو ته نږدې اوسېږئ نو په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 مخبري کې. د یوکرين د محبوسي پوخانی صدر اعظم د برخلیک په حق له دغه هیواد د پارلمان فوق العاده غونډه به نتیجه پات رسیدلې. اروپایي ټولنې د یولیا تیموشنکو خوشی کېدل دغه اتحادیه د آزاد تجارت لټون سره د یوکرين د یوزا کېدو لپاره شرط تخه. سلطان محمد سرور د ازادي رادیو د خبري څانګې د ریپورت په استناد د موضوع تفصیل وړاندې کړي.
اروپایي اتحادیه د جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ حکومت دا شرط ایښی و چې کغواړي اوکراین په راتلونکي نومبر میاشت کې د دغه اتحادیه د آزاد تجارت له تړون سره یو ځای او ارتباطي غړی شي نو د چهارشنبه تر ورځې د پخوانی صدر اعظم خوشی کړي. خو د اوکراین پارلمان په خپل نننۍ غونډه کې بریالی نه شو چې هغه یو قانون تصویب کړي چې د تیموشینکو خوشی کېدو ته لاره اواروله. د اوکراین د پارلمان مشر ولودمیر ریباک ورسته لدی چې د حکومت پلوی او مخالف وکیلان د لایحې په متن سره سلا نشول د غونډې پای اعلان کړ.
تکیم چینم ستروخ پیتان یکی انیسیووانی دلا روزلادو.
نو په دې ترتیب له هغو دریو مسایلو څخه چې د نن ورځې فوق العاده غونډې ته وړاندې شوي وو د دوو په حق له غور نشي کېدی، ډیر تعدیلات پکې پاتې دي، او دریمه مسأله د کاري ډلې لخوا برابر شوې نه ده. نو زه د غونډې پای اعلانوم. د ریباک له دغه اعلان وروسته ځینې وکیلانو نارې کړې چې دا شرم دی، دا شرم دی. د دغه قانون د تصویب په صورت کې د اوکراین خلکو کولای شول چې د علاج لپاره بهر ولاړ شي، او تیموشینکو هم اجازه ترلاسه کوله چې د همدغه مقصد لپاره جرمني ته ولاړ شي. د اوکراین پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو د 2011 کال راهیسې د اداري فساد په تور بندي ده، خو ډیر خلک ګمان کوي چې جمهور رئیس یانوکوویچ نوموړی د سیاسي غچ اخیستلو لپاره بندي کړي. جمهور رئیس یانوکوویچ د 2010 کال انتخابات په ډیر لږ تفاوت له تیموشنکو وګټل.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
هو سم پام کړی ور بیا د مهمو خبرونو سرټکو ده. ولسمشر حامد کرزی د بشری حقوقو له مدافع ټولنو غوښتنه کوي چې د کارګرو او افغان ماشومانو د بشری حقوقو خوندیتوب یقیني کړي. ښاغلی کرزی په خپل رادیو وینا کې چې 13 ورځ خبره شو لمندو پلرونو استخدامونکو د بشری حقوقو له مدافع ډلو غوښتل چې د ماشومانو د شاګه کارونو مخنیوي وکړي. د ډلهیز امنیت د تړون غړي هیوادونه وایي چې خپل سولسات یو د چټک خبرګون ځواکونه افغانستان ته نه استوي. د ډلهیز امنیت په تړون کې د روسیې او تاجکستان په شمول د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونو غړي توپ لري. په هلمند ولایت کې چارواکي وایي چې په مرکز لشکرګاه کې پرون درې او پرله پسې چاودنو 15 کسان ټپیان کړل. د هلمند د والی ویاند مرزواک وایي چې لری کنټرولیدون کې دا بمونه په لشکرګاه کې د بسونو په یو تمځای کې وچاودل. نوموړی وایي چې د ځینو ټپیانو حالت نازک دی. تکل شوی د چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ په شلاورا غوراوی سیالیو کې نن جمعه په متحده عربی اماراتو کې له هالند سره لوبه وکړي. افغانستان په بی ګروپ کې و لوبي کوي. د امریکا ولسمشر د کانګرس څخه وخت چې د ایران پر ضد د نوو بندیزونو د طرحې له تصویبولو د پداسیال کې چې د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه خبرې روانې دي ډډه وکړي. ملخوا د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي ایران په تیرو دریو میاشتو کې خپل اټومي تاسیسات نه دي پراخه کړي. په هغه ریپورت کې چې پرون دې ادارې خپور کړ ویل شوي یوازې د نتنس په اټومي بټۍ کې څو محدود سنټر فیوژونه نصب شوي خو په عراق کې یو هم نه دي نصب شوي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر وایي چې قاهره د امریکا پر ځای د کوم نوي متحد د موندلو خیال نه لري. او هغه شل کلن پروګرام چې لمخې د روسیې په تخریب شو اټومي وسلو کې کارول شوی یورانیم د بیا استفادې لپاره امریکا ته انتقالیدل پرون روس لاغې پایت ورسیده چې په یورانیم بار روسي جوپی د روسیې له سن پیټرسبورګ څخه بلتیمور بندر ته روان شو. دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. تاسو د دې خبرونو او زموږ د نورو مطالبه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. آزادی رادیو ټکی کام یا آزادی رادیو ټکی اورګې آدرس ته. اوس راځو ډرامې ته. یو کلی زرغه ګونه ډرامه وړاندې کیږي. ورپسې ژوندی بحث لرو چې نسیم شفق به کوربوي او له میلمه سره به په انتخاباتو سره په تړلو مسلو په انتخاباتو کې د خلکو په ګډون او رایې ورکونې بحث کیږي. هغه بحث هم مه هیروئ. خو اوس یو کلی زرغه ګونه ډرامه.
یو کلی زر غاگونه.
خوب اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې ځوانان وروسته له ډیر زیار او کوشش نه بریالي شو چې د رای په مټ خپل د ټیم مشر ذوالفقار وټاکي. دا چې له دې وروسته ځوانان څه کوي په دې برخه کې به واورو.
لکه چې د اشرف خان بخت ویخته. خدای دادا ما ته په اسمان غوښته. خدای د ونې په شاخ کې راکړي.
السلام علیکم خدای دادا.
وعلیکم سلام دلاور خانه. زه به مو ته دلته زموږ په پټو کې
ولې زه ستا پټیو ته نشم راتللی. څه
راتلی شي خو نه راځې کنه. څه کا حیران شوم.
ښه څه کوې چې ونې ته ختلی؟ غوا ته پاڼې کوې که څه بلا؟
دوه کارونه کوم. زوته پدمشه غواته پانی او پټیو ته دل مار دراتلو لار جوړوم. ته صبر چې زه د ونې نه ټوب کم.
ورو ورو چې ځان جوړ کړی.
خاتلا ورخانه څنګه دې خو په کرا وکړه؟ چیرته خو به په کوم کار مار پسې نه راوته؟
نه بابا کار چیرته دی؟ خو د کلی ځوانانو غم تر دې ځای را رسولې.
کلی د ځوانانو غم؟
او
ولی دا غمخور بمو یوازې جمیلی کڅ زما زویم ستا سره پټیم کې لوبیږي نو ماتم پکار دا چې سمنډه تر لخوا د سره وکم کنه
پکار خدا خو چې وې کې او رښتیا خبرې چې مونږ ست دواړو کړی ځوانان سره یو ځای شوی یو او یو ټیم مو جوړ کړای
شابسي امدا د یو ځای کېدو وخت دی ډیر ښه کارم کړی دی
په نشوم د لاور خانه څنګه د یو ځای کېدو وخت دی
خو انتخابات را روان دي کنه
نو زه ته پدمو شو د کوټبال د ټیم د انتخاباتو سره څه
خدای دادا داسې نه وایم مطلب به دا ده چې مشرانم له یو بل سره انتخاباتي اتحادونه کوي نو ځوانانو ته په کار دی چې له مشرانو نه ایز دکی کنه خو ما تاسو ته یو بل کار کړی دی ګوره
څه کار دې کړی دلاور خانه
یو څه مې درته د چانه راشکولی دي
زه پدمو شو له چانه څه راشکولی دي چیرته خو به
کور مې نه دی وهلی غم مه کوه پر رضا سلای را کړي او دې ته مې اړیسته چې څمراسته در سره وکی
ښه دا څوک دی چې په دې دې رضا شي چې مونږ ته پیسې راکی
په دې کنو د حیرانتیا څه خبره ده
او خو زه دې بدمشه څوک نو چاته سه پیسې ورکوي څه ما ته خو چاته سه پورې او غرانه مسه نه درا کړای
تاسو خو تر اوسه د فوټبال ټیم نو جوړ کړی کنه دا خو زما یو انډیوال دی هاشم خان نومېږي
هاشم خان
او هغه مشهور سړی دی انتخاباتو ته ولاړ دی
خخ هغه تور دې مخکې چې په موټر کې ستاسو کور ته راغلی و
ای په پیر دې رحمت شه اما غدر ته خیمه هغه راته ستاسو د پاره سپورتي دریشان یې اخیستې دي ما ویل کوای غوندې تاسو به ورسره ډیر ښایسته ښکارئ نو
زه دې مات موشه چې رنگ ښه وي بیا به خامخا ښایسته ښکارو
ګوره د دریشانو رنگ هم ښه دی او هاشم خان هم ښه سړی دی او چې دا یو خبره مو باید په یاد وي دا مرسته در سره هغه کوي زه نه کوم
ای زه دې بدمشه وایار سړی تر خپل مطلب پورې یار دی
هلکانو هلکانو بس کسان پورا دی راځي له خیره لوبه شروع کوو
کسان چیرته پورا دی ولی جان نه ښکاری
چې ولی جان به ولی نه راغلی
زه دې بدمشه چیرته په خاصو پسې تللی وي
دا سمه چې ټیم پری خایوي او نور رانه شي
موږ ته خو په دې اړه څه نه دی ویلي که ټیم پری خوده په کار وچه معلومات را کړی وای
زه خیر کیدای سي راسي خو زه تاسو ته یو بل زیرې لرم
وای ذوالفقار ما خو دا ډیر وخت زیرې نه دی اوریدلی غوګونه می پسې بیخي سره شو
زیرې دا دی چې ما د ولسوالۍ سره نږدې د یو ټیم سره د مسابقې خبره کړې ده
دا به کله وي ذوالفقار
بلونه د دوشنبه په ورځ هغه میدان چې د ولسوالۍ په لار کې ده په هغه میدان کې به مسابقه وي
زړه دې بدمشه نو په دې زیری کې به زمدر باندې یو زیری وکم
ستاسو وسه زیری دی خدای دادا زری یو وایا
زیری دادا چې په هغه ورځ به تاسو ټول د لوبي کالیم ولرای زړه دې بدمشه خایسته دی ریشیانه
اوهو دا به کوم شي
د اسلام پلار د لاور خان پیژنې
او تاسو چې د غونډې ترڅنګ لوبي ته نه پریخوده
او زه ته پدمشه نسیمه په کوه کې باندې خبره مې یاد وکنه
کنه د لاور خان نه وړې دي
په خپلې نه دی اخیستی بلکې په کوم خپلوان یې اخیستی دی
خدای دادا وای نه ویل چې د دلاور خان خپلوان ولی مقتدلو بو جامع اخلي
او دغه خپلوان څه کار کوي چې زمون لپاره دومره لګښت کړای
چلو مانه دوه تحقیق کوي نو لاسون نه ولا نه کوي هغه د ولار ده او دغه خپل پلار هم کوي چې نه او د خپل پلار خپلوان هم
دادې درغلم اوه خان کاکا تاسو
هو زړه لخته لوري ستا غږ نه واوریده ما ول د مور پښتنه ته راغلی ده راشه د کاکا دی دنم پرې وکه
راځه کاکا دیني نه راځه دا خو دې ډیر ښه کار وکړو چې خپل دیدن را باندې وکړو ازم تر پسې ډیر خپسې یوم
زه پوهیدم چې را پسې خپکه زکه دې لیدو ته راغلم
مورې و مورې دا دې خان کاکا په خپل راغی
ولی څه خبره خو نه و
راځه کاکا خبره به بیا درته وکم
اکرم خان ستړی مشي رازه 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 دغه کټ کې کینه
ته لمړی کینه یو پیاله چای وڅخه بیا به خبرې کوو
نه زرلخت لوري خبره وکړه چې زما دې سودا کړه
خان کاکا دې سودا کومه خبره نشته لمور سره مې دې کارت اخیستلو خبره کوله
کارت د څه شي کارت
په انتخاباتو کې د ګډون کارتونه چې وکولای شو د خپلې خوښې وړ کس ته رای ورکړو.
ښه،
خو مور مې ویل لومړی به د خان کاکا نه اجازه واخلي، بیا به د کارت اخیستلو لپاره لاړ شو.
ولې؟ یعنی تاسو هم غواړئ چې د رای ورکولو کارتونه واخلئ؟
او خان کاکا، موږ هم د دې وطن اوسیدونکي یو، نو انتخاباتو ته خو پکار دی چې لاړ شو.
زرلښتې لورې، ډېره راباندې ګرانه، او هېڅ نه غواړم چې خبرې کوم، خو دا خبره مې دې بیخي خوښه نه شوه. خزې ګوره او انتخابات.
ما مرته وویل چې څوک به څه کوي، زموږ له دې خبرو سره څه؟
خدای دې خیر کړي، له دوو مشرانو سره مخ یم، څنګه به قانع کوم؟
لورې خبرې کوه، ستا خبرې مې خوښې دي، خو دا انتخابات ترې وباسه، دا د سړو کار دی چې څه کوي.
کاکا، په خدای دا درور مې ګلپري ډېره ګرانه ده.
هو لورې، ګلپرین ګور مې ډېره ښه او عزتي ښځه ده.
هو، او ډېرې جامې مرته راوړي، خو کله یې مرته داسې رنګ رانه وړي چې د چا خوښ شي، په ګودر کې ورپسې ټولې ټوکې کوي.
والا لورې، د جامو په خوښولو کې خو زه مېړانی نه یم، چې تندار ته مې د کلم جامې راوړي دي، په دوکان کې راته یو شان ښکاره شوي دي، په کور کې ان زما هم بېرته نه دي خوښې شوي.
نو زرلښتې لورې، د دې خبرې د انتخاباتو سره څه؟
مورې، د انتخاباتو سره ده چې سړی په یوازې سر خپلو ښځو ته سمې جامې نسي راوړی، نو افغانستان ته به سم ولسمشر څنګه خوښوي؟
یاره لورې، دلیلونه خو دې څوک ستا نه زده کي.
کاکا جانه، دلیلونه رانه مه زده کوئ، خپل مسؤلیت پوره کولو ته مو چې پرېږدې ډېر به ښه وي.
لورې، ستا خبره سمه ده، خو له خلکو شرمېږم چې راپورې ونه خاندي.
زه به په هغه چا پورې خاندم چې خپله دنده نه ترسره کوي، د خپلو ورونو، پلرونو او ترونو سره سم انتخاب کې مرسته نه کوي.
درنو ملګرو، خویندو او ورونو، زمونږ شعار د قانون یو ډول پلیتوب دی. ستاسو دنده دا ده چې دا شعار د هر چا غوږ ته ورسوئ او په مفهوم یې پوه کړئ. په هر حوزه کې د خپل ګوند د کاندید مرسته او ملاتړ وکړئ. زمونږ د ګوند ملاتړ د افغانستان ملاتړ دی، ځکه چې موږ یوازې خپلې ملي ګټې پیژنو. زمونږ د ګوند ګټې زمونږ د ملت او هیواد له ګټو سره یو ډول دي. زما خبرې هم دومره وي، بریالي اوسئ او افغانستان د تل سر لوړی او آباد وي.
جمیله، غونډه څنګه وه؟ اوس خو خوشحاله یې کنه چې راغلی؟
افضل وروره، مننه چې دې غونډې ته دې را دعوت کړی وم، یوازې ما ته نه چې ټولو ناستو کسانو ته په زړه پورې وه.
هو، داسې غونډې ډېرې ښي، ډېر څه پکې زده کېږي.
رښتیا هم ته زده کړې لپاره ښه وه، خو
جمیله، دا خو پکې د څه شي شوه؟
د دوی شعار د قانون یو ډول پلیتوب دی، نو دا به څنګه وشي چې
کله چې واک د داسې خلکو لاس ته ورشي چې په خپله قانون نه ماتوي او په نورو یې د پلي کولو لپاره پخه اراده لري، بس قانون به بیا یو ډول پلی شي.
خو په اکثرو سیمو کې وینو چې همدغه د قانون ماتوونکي ټاکنو ته ولاړ وي.
خو له همدې امله زمونږ ګوند پاک خلک دروي چې قانون پلی کړي، قانون ماتوونکي نه دروي.
زه بخښنه غواړم چې دا خبره کوم، خو ستونزه دا ده چې په ځینو سیمو کې دغه د قانون ماتوونکي ډیر مشهور خلک وي، ولس هم هغوی ته رای ورکوي، نو د هغوی په مقابله کې پاک خلک څنګه بریالي کېدای شي؟
خو همدا وجه ده چې موږ د جمیل غوندې ځوانانو ته ضرورت لرو چې د خپل هیواد د ژغورنې په خاطر په کمپاین کې برخه واخلي.
په کمپاین کې برخه واخلي؟
هو، د دې لپاره چې خلک پوه کړي چې د هیواد ګټې کومې دي او څوک دغه ګټې ترلاسه کولی شي.
ښه،
او بله دا چې د سیاسي ګوندونو او سیاسي کارکوونکو دنده دا ده چې د ولس سیاسي شعور لوړ کړي، چې هغوی په انتخاباتو کې سمه پریکړه وکړای شي.
څنګه سمه پریکړه؟
داسې سمه چې هغو کاندیدانو ته رای ورکړي چې قانون منونکي وي او د ولس او هیواد په خیر وي.
افضله، دا خبرې دې ماته ګرانې ښکاري، نه پوهېږم چې زه څه ووایم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. د یو کلی زرغګونو ډرامې د اتیوشتمه برخې تکرار مو واورید. نن پر دې موضوع بحث لرو چې درای ورکوونکو د کارتونو د ویشلو پروسه څنګه پر مخ ولاړه. په دې بحث کې د افغانستان د دیموکراسي د سار د ادارې مشر زکریا بارکزی را سره ملم دی. تاسو هم کولای شئ هم د اوس ټلیفون وکړی او په بحث کې را سره برخه واخلئ. د استودیو د ټلیفون شمیرې دی 0-8-22-55-0-9-2-3-5-4. زه نسیم شفق یم او په تخنیکی برخه کې انجینیر عبیدالله عبیدی را سره همکاری کوي. برګزای صاحب په خیر اغلی ستړی مشي
ژوندی اوسئ. تاسو ته هم شراغلاست وایم او سلامونه وړاندې کوم.
مننه. مخکې له هغه نه چې بحث پیل کړو، د پکتیا له ولایت څخه یو اوریدونکي په غږ ثبتونکي ماشین کې خپل پیغام پرېښی. دا به واورو او له اوریدونکو نه هیله کوم چې د دې اوریدونکي د پیغام په اړه خپل نظرونه هم د اوس له موږ سره شریک کړي.
پکتیا د ولایت نه احمد خبرې کوم. آیا په افغانستان کې چې د علم کچه ډېره ټیټه ده، دیموکراسي امکان لري؟ انتخابات د دې جامعې د ټولنې دپاره څومره پایده لري؟ آیا په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې چې د علم کچه ډېره ټیټه ده، دا امکان شته چې دیموکراسي پیاوړې شي او یو منظم حکومت به جوړ کړی شي؟ د علم کچه د خلکو ډېره ټیټه ده، څوک خپل حقوق نه پېژني، هغه به د خپلو حقوقو دپاره یو زعیم یا یو وکیل څنګه ټکي؟
ګرانو اوریدونکو، تاسو هم د نوملیکنې د پروسې په اړه په خپلو سیمو کې که څه نظر لرئ، پوښتنه لرئ، ځکه دغه پروسه تاسو نږدې نه لیدلې ده، څارلې هم ده او څه مشکل هم پکې لیدلی وي، له موږ سره یې شریکوئ. کور مو ودان. بارکزی صاحب، د نوملیکنې پروسه په مجموع کې څنګه پر مخ ولاړه؟ آیا تاسو ترې راضي یاست؟
زه باید ووایم چې یو څه لنډ معلومات به درته درکړم چې دا نوملیکنه پروسه د کوم ځای څخه شروع شوه. په لنډ ډول، په 2003-2004 کې دا پروسه شروع شوه چې 10 میلیونه کسانو ځان ثبت کړل. وروسته په 2015 کال کې بیا هم 1,000,000 کسانو ځانونه ثبت کړل. په 2008 کې د 2009 انتخاباتو دپاره 4.5 میلیونه کسانو ځان ثبت کړل. اوس تقریبا 3 میلیونه نور کسانو ځانونه ثبت کړي دي چې تقریبا دا تعداد تر 100 میلیونه اوښتی دی. زه فکر کوم چې دا پروسه صحیح پر مخ تللې ده او هغه گزارشونه چې موږ لرو د 3 میلیونو په شاوخوا کې کسانو ځانونه ثبت کړي دي چې دغه څخه 2.5% یا 1 میلیون کسان ښځینه رای ورکوونکي دي.
مننه. کور ودان نعمت الله پښتون له کندهار څخه اوریدونکی لرو پر ټلیفون. د پښتنه بوخله بیا مو ته بحث دوام ورکو. بلې پښتون صاحب، مهرباني وکړئ.
سلام موته مالک، سلام از په خپل وسره سلامونه او یک کلی تاسو ته وړاندې کوم.
کور ودان، ستاسو په سیمه کې څنګه ودا د نوملیکنې پروسه؟
وکړ دا پښتنه د شاغل بارګزی د افسلرن مش په کندهار کې په مکتبو کې وس د کاندیدانو د لپاره کمپاین کیږي چې هغه ډېر زده کوونکي څخه په زور یا وایتاس په دغه کاندید رای ورکیا کړي، خپل رای ور ول نه وخت دي سره یا ترسکلین نه مرتاز په خپل د پیاري د مشر ور کا چاور موږ د کمپاین کې موږ د دل کوی د فلانکی تر بره ور کوینو ډیر شاګردان و زری سویچ مګ د کاندید راي نور کو چې هغه په بری دي معلومات لري چورتن ته خدمت نه کولای نو د زده کړو پر دغه باندې دی هغه سکړی آیا نو
ډیره مننه. کور ودان نعمت الله پښتون له کندهار څخه. د پښتون صاحب ټول هدف په دې کې و چې یو کسان تر اوسه د کمپاین رسمي پروسه نه ده شروع کېدای سي. هدف یې هم د غیر رسمي کمپاین نوي چې په ځینو سیمو کې دی وایي لکه کندهار وایي په ښوونځیو کې دا کېږي او دا خو د ده په خبره د قانون خلاف ده، ځکه زده کوونکي درس غورځوي. پلان ډول که تاسو تبصره وکړئ.
زه باید وایم چې اوس لا د کمپاین موده نه ده شروع شوې. د دې لپاره چې د کاندیدانو اخرنی لیست نه دی راوتلی او دا زما لپاره یو کاملا بې منطقي ښکاري. د دې په خاطر باندې چې یو کاندید چې ورستنی لیست یې تر اوسه لار نه وي پیدا کړې، هغه خپل کمپاین شروع کړی.
هغه به څنګه پیږي چې زه
واقعیا کاندید یم که نه یم؟ او بل خبره دا ده چې د دولتي امکاناتو څخه د یو کاندید په ګټه باندې ګټه اخیستل هغه لوی اندېښنه لري چې موږ یې لرو، چې امنیتي ارګانونه په معرف کې یا پنیر زنیو سیمو کې قومندانان ولسوالان او دا خلک د خپل زور او د امکاناتو څخه یا زورواکي دي په ځینو مناطقو کې زورواکي خلک دي هغه په پروسې باندې اثر ونه لري دا امنیت پر سیره دا زموږ ډېره غټه اندېښنه ده چې په دې پروسه کې وخت چې موږ وایو چې انتخابات باید آزاد وي د انتخاباتو د آزادۍ لپاره لازمه ده چې رای ورکوونکي په آزاد شي
ډیره مننه کورودان برګزی صاحب تاسو هم مخکې اشاره وکړل چې ټول شل میلیونه کسانو تر اوسه کارتونه اخیستي تاسو شمیرې سره سم چوړاندې مکړه دا ځل دا ورستۍ نوملیکنه چې وشوه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون داسې هدف ټاکلی و چې څلور میلیونه کارتونه به وشي ول تر اوسه پورې دا څه کم درې میلیونه ته ورسید څه ګمان کوي امنیتي ستونزې وي که څه نور مشکلات هم ځینې سیمې وي چې بېخي پکې نوملیکنې ونسول سره
امنیتي مشکلات هم ورسره وو مګر په هغه وخت کې چې ما د انتخاباتو د کمیسیون له استعفا نه ورکړې په وخت کې موږ په دې باندې باس کول چې دا سبتنام وکړو کوم نه کوم د دې په خاطر باندې چې د دیموکراسي انټرنیشنل چې او با اعتبار موسسه ده د غې د سروې په اساس باندې د افغانستان شپږ فیصد خلک غواړي په انتخاباتو کې برخه واخلي مګر مهمه خبره ده چې آیا دا امکان دوی ته برابرېږي کنه برابرېږي زه خپل د دې نوې سبتنام طرفدار نه وم په وخت کې چې په کمیسیون کې کار کوم زه د دې طرفدار وم چې هر افغان چې هر سند ولري او په دا په ثبوت ورسی چې افغان دی او د اتلو سکالو دی هغه ته باید درای ورکول اجازه ورکول سي کاغه درای ورکول کارت وی کاغه تذکره وی کاغه لایسنس وی کاغه ار شوی
پغه ډول ګمان نه کوي چې په ډول تقلب او درغلی ته لارنه
اوسم فکر وکړي چې کدا افغانستان نفوس 48 میلیونه وی هغه بهترین احصایه د بینالمللي استانداردو په اساس باندې زموږ رای ورکون کې چې 0% په افغانستان کې ثبتنام سي د 12 میلیونه د 13 میلیونه نه باید اضافه نه وي او لکه څنګه چې ما وویل هغه شل میلیونه ویشل شوی دی یعنی کله تقلب مسله ای هغه مسله به او سماتره ده نو د دې په خاطر باندې زه د دې طرفدار وم چې هر افغان چې هر سند ولري چې هغه په ثبوت ورسی یا چې هغه افغان دی د اتلو سکاله دی په دې ولایت کې اوسېږي
په
شرایطو برابر دی هغه ته باید اجازه ورکول سي چې رای ورکړي
مننه کور ودان بیا هم اوریدونکو لرو احمد د هلمند له مساکلات څخه مهرباني کو کوي وروره پلان ډول خپل پختنه مطرح کوي
دا انتخابات چې دا به داسې تورکو وسی چې هغه د وطن په ټولو پوهېږي چې وطن مرا آزاد کی افغانستان
احمد وروره تاسو راتو وایز دا تاسو په هلمند کې یا هر سیمه د هلمند په مساکله کې د غنوم لیکنه وسو خلکو نوی کارتونه واخیستل خا نو تا مثلا تا په خپل یاست دوستان ته څوک لري دل کارتونه واخیستل او په دې برخه کې څه مشکل وکنو
یا مشکل نو وو د سلام چې دا کارتونه واخیستل
خا ډیر مننه کور ودان خبر غزې صاحب دا ورور خو هدف دا و چې باید مونږ د سی خلکو ترای ورکو چې لازم مونږ خدمت وکړی سی هغه کچېره د جمهور رئیس په توګه چاترای ورکو او کډ ولایتي شوراګانو نو په لنډول ستاسو په دې موضوع باندې څنګه
زه فکر کوم چې دا د کاندیدانو برنامه ته چې موږ ګورو تقریبا ټول هغه تکراری شان وای چې زه امنیت راولم زه د فساد سره مبارزه کوم اقتصاد ښه کوم د نجدو وندې سره شمه مناسبات تاکم د بینلی ټولنې سره مناسبات شکوم یعنی اجنډا تقریبا 90% د ټولو کاندیدانو یو شدی اوس خبر پدې کېده چې د افغانستان خلک باید وو پوهیږي چې څوک د دې ورټیا لري چې دغه اهداف چې ټاکل شوی دی د افغانستان خلک هغه پاغه باندې پویږي دا اهداف صحیح پله کولای شي اوس نو په ټیم کې باید وکړ شي چې دا څنګه یو ټیم دی د دې سابقه چی شي ده کوالی او څنګه والی او ک وزیر او څنګه وزیر او آی په افغانستان کې ژوند کړی دی یا ټوله ژوند په خارج کې تیر شوی دی د افغانستان د ستونزو خبر دی د افغانستان په حالاتو باندې خبر دی کنه دی خبر نو زه فکر کوم په دې برخه کې د رسنوي رول ډیر مهم دی چې کاندیدان چې دا کاندیدانو هغه اهداف خلکو ته وشي او خصوصا په شخصي ډول باندې د کاندیدانو ورتیاوي وګوري چې دغه ټیم دغه ورتیا وی لري دغه ټیم دغه ورتیا وی لري دغه گذشته لري دغه آینده لري او دغه ورتیا وی لري
مننه کور ودان بیا هم زمونږ دایمي همکار انور صدیقی له پکتیا څخه ټلیفون کړی صدیقی صاحب مهرباني وکړئ
شپږ سه سلامونه سلامونه فرمان کوم زده را دیو ته او تاسو ملماتا ډیره مننه خو موضوع انتخاب کړل ورخو دومره وایلی چې تاسو دراما چې او د زرلخت کوم خبره کوي کنه چې مقصد یو داسې سړی وي چې هغه خپل انتخاب یا حکومت جوړ کړي یا دغه کوم ټیمونه چې جوړ شوي دي انتخاباتو وخت رسېدلی دی. دا ټول تمثیل پکې کېږي. نو ورو چې دا یو داسې محیط ته لاره برابروي چې
صدیقی صاحب ستاسو په سیمه کې په پکتیا کې ستاسو په ولسوالۍ کې چار چیرې اوسئ په پکتیا کې هلته دغه د نوملیکنې پروسه څنګه وه؟ ښه پر مخ ولاړه؟ څه مشکل و نه و؟
دلته خو شفق صاحب کومه لیکنه چې وه د کورتونو ویش چې وه دا په لړۍ په ښه توګه روانه وه، خو بدبختانه هغه کومې بانډې چې وې لرې د مرکزونه چې لرې وې یا د خپل د پکتیا مرکز نه لرې وې هغه پاتې شوې. مو ډېر دعوتونه ورکړه، ازادۍ راډیو ته هم پیغامونه ثبت کړه چې تاسو راشوې تونه تاسو ته منتظر وي، هېڅ خبره نشته. تاسو امنیت تامین دی، قوم ولس مو هم تاسو امنیت نشي، خو تاسو ته کورتونه ورکړو چې دوی دغه هغه نه بې برخې نه شي، محروم پاتې نه شي. نو ډېر خلک پاتې دي. شفق صاحب
ډېره مننه. انور صدیقي صاحب له پکتیا څخه ګرانو اوریدونکو، زموږ د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. تاسو کولی شئ خپل نظرونه او انتقادونه په صوتي ډول دې شمیرې ته واستوئ. دغه راز د اتصالاتو ګډونوال کولی شي 903 شمیرې ته هم خپل لیکلي پیغامونه واستوي. برګزای صاحب، بیا هم د صدیقي صاحب اندېښنه دا وه چې حتی په پکتیا کې چې په کوم ولسوالۍ کومه سیمه کې دوی اوسېږي، ځینې لري کلی او بانډې هغه پاتې شي نوملیکنې څخه. دا د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې هم دا تکرار شوي دي، مثلا 15 شپږ ولسوالۍ تاسو هم معلومات لري چې بېخي نوملیکنه ونه شوه. دا څومره غټ مشکل دی؟ تاسو څومره اندېښنه لرئ؟
زه فکر کوم ډېر لوی مشکل دی. یعنی وخت چې د افغانستان خلک وایي چې 60% موږ په انتخاباتو کې برخه اخلو، موږ ته د انتخاباتو د کمیسیون او د افغانستان د دولت د وظیفه ده چې د امکانات ورته برابر کړي چې دوی په یو ملي پروسه کې ونډه واخلي. همدارنګه چې محترم صدیقي صاحب د پکتیانو وویل چې لیرې پرتې کلي او بانډونه د دې پروسې نه پاتې شوي دي او د انتخاباتو د کمیسیون امکانات محدود و، دوی هغه مناطقو ته نه شو تلای. نو زه فکر کوم چې بهترینه طرحه ده چې موږ په راتلونکي هفته کې یو سیمینار هم په دې اکله باندې لرو او د انتخاباتو په کمیسیون او د افغانستان په دولت باندې غږ کوو چې دا پروسه د ادامه ولري. دا ښه پروسه وه، دا بده پروسه نه وه. خلک ثبت شول، مګر هر سند چې دا ثابتوي چې یو سړی واجد د شرایطو دی هغه ته باید د انتخاباتو په ګډون کې اشتراک اجازه ورکړي.
برګزای صاحب، مخکې تاسو هم اشاره وکړه چې نړیوال ستاندردونه یا معیارونه دا دي چې په افغانستان کې د اوسنۍ نفوس چې دی باید 12 یا 13 میلیونه کارتونه ویشل شوي وای، په داسې حال کې چې دا 40 میلیونه دي او په عین حال کې په ډېرو سیمو کې خلکو له کارتونه په شرایطو برابر نه دي
اخیستي.
نو تاسو ګمان کوئ آیا تقلب ډېر نه دی شوی؟ آیا له 13 کلونو څخه خلک ځینې کسان اندېښنه
لري؟ دا کار شوی دی. هم خلکو په بوجې باندې کارتونه اخیستنی او همدارنګ خلک چې ترسل لاندې و هغه کارتونه په پخوا کې هم اخیستي دي، اوس هم اخیستي دي. مګر همدغه ستونزه دا ده چې د درغلیو د مخنیوي لپاره یوازې د رای ورکولو کارتونه پروسه نه ده چې هغه مخنیوي ځین کوي. د رای ورکولو په محل باندې ځین نور میکانیزمونه دي چې هغه مد نظر ونیسي. که تاسو یو بل پروګرام خاص د درغلیو د مخنیوي لپاره ولرئ، نو زه به دلته راسم او تاسو د درغلیو د مخنیوي لپاره هغه وړاندیزونه چې دي سره به شریکم. یو دا دی چې د نوملیکنې پروسه ده چې کارتونه خلک اخلي او بیا د دې کارتونو د استفادې څخه چې یو کس دوه کارت اخیستی وي یا په لسهاو کارتونه اخیستی وي، یو څوک هیڅ کارت نه لري، دا هغه پروسه ده چې په مستقیم ډول باندې فکر کوم په جلا ډول باندې وڅېړل شي چې د دې لپاره دا جلا پروسه دي.
برعکس صاحب، اوس چې د هر ولایت په مرکز کې یا د ځینو لوی ولایتونو یا خرونو په مرکزو کې دوه مرکزونه د نوملیکنې ستا پاتې دي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا، اوس خلک ځینې لري پرتو سیمو څخه سره رقم راسي ستاسو ورته ته سپارښتنه څه ده؟ څه باید وکړي او دا څومره ضرور ده چې هغوی باید راسي او کارتونه واخلي؟
زه خو فکر کوم چې زموږ اول ژغ د انتخاباتو پر کمیسیون باندې دا دی چې یو تصمیم دی ونیسي او ووایي چې هر څوک چې هر سند لري چې دوی ښکاره کوي چې واجد د شرایطو دی، رسمي سند، یعنی هغه امکان لري تذکره وي، هغه امکان لري چې لایسنس وي، هغه امکان لري د ماموریت یا د متعلمې یا د محصلې یو کارت وي، نو هغه ته باید درایور کول اجازه ورکول شي. او د بلې خوا زه فکر کوم چې دغه مرکزونه چې پرانستل کیږي هغه باید اداقل د هر ولایت د نفوس په اندازه وي. اوس مثلا لوی شهرونه لکه ننګرهار، کابل، قندهار، غزنی، هرات، مزار شریف د لوی لوی شهرونه دي، په دې کې باید د مرکزونو تعداد زیات وي. کچیر یو څوک هیڅ یو سند هم ونه لري، بیا د دوی لپاره اسانه لار ده چې ورسې او ځانونه ثبت کړي. یعنی زه د دې پروسې مخالف نه یم چې دا مرکزونه ولې پرانستل شوي دي، زه وایم چې دا نوره پراخه سي، او په دې کې یو اساسي تصمیم ته ضرورت شته چې هر څوک چې هر سند لري چې هغه ثابت کړي چې هغه واجد شرایطو دی، هغه باید درای ورکول اجازه ورکړي.
استاد زینو، ځینې پښتنې یا ځینې نظریات دي چې باید انتخابات د خپلو کمیسیون څخه هم یو څوک وایي چې باید هغه په غاړه ځواب ورکړي. پر صورت لکه څنګه چې په یو کلي زر غږونو ډرامه کې واورېدل، زرلشته ټینګار کوي چې باید مېرمنې برخه واخلي په انتخاباتو کې، خو ترې وایي اکرم خان چې نه، دا د نارینه وو کار دی. غواړم لنډ ډول، ځکه وخت هم کم دی، په دې باندې تبصره وکړي چې په دې اړه ستاسو تبصره څه ده چې د ښځې باید پرېښودل شي چې خپله رایه په خپله وکاروي.
زه خو فکر کوم چې موږ او تاسو شکر دی ټول مسلمانان یو، او موږ باید د احساب و کرامو څخه باید زده کړه وکړو، د دې په خاطر باندې چې ټولې غزاګانې چې سوي دي د اسلام په صدر کې ښځې او اصحاب کرام په ټولو د فعالیتونو او جهادونو کې اوژه په اوژه د نارینه وو سره درېدلې دي. او زه فکر کوم دا هغه پیغام دی چې زه د افغانستان خلکو ته لرم چې ښځو ته هم حق ورکوي چې په دې پروسه کې برخه واخلي.
ډېره مننه. زمونږ د نن ورځې د بحث وخت پای ته ورسېد. ډېره مننه ګران اوریدونکو چې په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته. بارکزي صاحب نه هم مننه.